کوم فروغ صاحب. قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د سهار ته بجې دی د نن ورځې د لومړۍ یو ساعته خپرونې اوریدو ته ستاسو هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه پر راپورونو کې به واوري چې د افغانستان دفاع وزارت وی له هر ممکنې لارې به په پاکستان کې د تروریستي ډلو د پټنځایونو د ځپلو ملاتړ وکړي. د امریکا د استخباراتو دوه پخوانیو چارواکو ویلي دوی ویریږي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا اداره کیږي او تر اغیز لاندې به وي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د انصاف په لټه کې او د ازادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرامونه خبرو. د هر څه وروسته راځي لمړی پام وکړئ خبر نوتا. د خبرونو سرټکی، د افغانستان په اړه د سیمه ایزې همکارۍ د ټولنې ریکا غونډه سبا او بل سبا د ترکمنستان په پلازمینه اشخاباد کې جوړیږي. د کونړ چارواکو تایید کړی ده چې تیر ماښام د دې ولایت پر شولتن او شیګل ولسوالیو د ډیورن له بلې خوا د هاوان مرمۍ لګېدلې او د عراق په شمال او د ایران په ځینو برخو کې زلزلې له 140 زیات کسان وژلي او سلګونه نورې ټپیان کړي دي. بشپړ خبرونه په پام کې ده چې د افغانستان په اړه د سیمه ایز همکارۍ د ټولنې ریکا غونډه سبا او بل سبا د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې جوړه شي. تمه ده چې د ولسمشر دوهم مرستیال محمد سرور دانش به د یو پلاوي په مشرۍ په دې غونډه کې د افغانستان په استازیتوب ګډون وکړي. د ښاغلي دانش د دفتر مرستیال محمد رشید محمدي په دې اړه ازادۍ رادیو ته معلومات ورکړل.
در این کنفرانس قرار هست که روی کمک های اقتصادی به افغانستان بحث شود و همچنین قرار است که موافقت نامه رای لاجورد هم به امضا برسد.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع او د خونو د عامل پلاوی په مشرۍ یو شمیر افغان پانګوال هم په دې غونډه کې د ګډون لپاره پرون اشقابات ته ولاړل. د سوداګرۍ او صنایع او د خونو چارواکي وایي چې افغان پانګوال به د سوداګریزو فرصتونو او لمنځنۍ آسیا سره د ترانزیتي ستونزو په اړه د دې غونډې ګډونوالو ته معلومات ورکړي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې پرون ماښام د ډیورن کرښې له پورې غاړې د دې ولایت پر شولتن او شیګل ولسوالیو د هاوان مرمۍ توغول شوي دي. د کونړ امنیت قمندان جمعګل همت ازادۍ راډیو ته وویل چې د تیر ماښام له 5:30 بجو د شولتن پر ځینو سرحدي سیمو د هاوان مرمۍ لګېدلې. هغه دا هم وویل چې تر شولتن مخکې په شیګل ولسوالۍ کې هم د پاکستاني پوځیانو مرمۍ لګېدلې دي. ښاغلي همت وویل د پرونیو بریدونو د تلفاتو او زیانونو په اړه جزئیات نشته، خو وړمه ورځ پر دنګام ولسوالۍ شاوخوا 50 اوس مرمۍ لګېدلې چې یو کس یې ټپي کړی و. د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د هیواد د روان امنیتي وضعیت په اړه د غوڅ ملاتړ د ماموریت له عمومي قمندان سره خبرې کړې. اجرائیه ریاست په یو بیان کې وایي چې عبدالله عبدالله د امریکا او ناټو له عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن سره په پرونۍ غونډه کې د هیواد پر روانو امنیتي تحولاتو او اوسنی وضعیت بحث وکړ. اجرائیه ریاست د دې خبرو زیات جزئیات نه دي خپره کړي. په بیان کې راغلي چې د دواړو په کتنه کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د افغان ځواکونو عملیات بریالي وبلل شول. ښاغلی نیکلسن اوس په بروکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو له هغې غونډې وروسته افغانستان ته راستون شوی چې د هیواد ته د شاوخوا 3000 نورو بهرنیو پوځیانو د استولو پریکړه پکې وشوه. د ایران د کورنیو چارو وزارت وایي چې له عراق سره د دې هیواد په سرحد کې یوې سختې زلزلې له 141 زیات کسان وژلي او سلګونه نورې ټپیان کړي دي. د دې وزارت په یو بیان کې ویل شوي دا زلزله پرون ناوخته وشوه او په ترڅ کې لږ تر لږه 1860 تنه نور کسان هم ټپیان شوي دي. د ایران په ځینو دولتي رسنیو کې د ټپیانو شمیر زر تنه ښودل شوی. د دې زلزلې شدت د امریکا د جیولوژیکي سروې د ادارې د اټکل له مخې د ریختر په مقیاس 1.3 درجو ته رسېده او ټکانونه یې په ترکیه او کویت کې هم احساس شوي دي. دا اداره وایي د زلزلې مرکز د عراق په شمال ختیځ کې د حلبجا ښار، د جنوب ختیځ د جنوب لویدیز په 2.5 کیلومتره کې او د ځمکې په 3.9 کیلومتره ژور تل کې و. د ایران د رسمي خبري اژانس ارنا د راپور له مخې چارواکو ویلي چې د تلفاتو شمیره ښایي لوړه شي. د عرب لیگ ټولنه به پر روانونې کې په قاهره کې یو ځانګړې غونډه راوبولي څو د هغه څه په اړه چې په سیمه کې د ایران سرغړونې بلل شوي بحث وکړي. د فرانسې خبري اژانس ته د لیږل شوي یادداشت په اساس دا غونډه د سعودي عربستان په بلنه جوړیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران او سعودي ترمنځ په سیمه کې لانجو زور اخیستی. په قاهره کې د عرب لیگ ټولنې د غونډې هدف پر ریاض د یمن د حوثي اغیانو لخوا د راکټي حملې څیړل بلل شوي. لبلې خوا سعودي ولیعهد محمد بن سلمان پر ایران تور لګولی چې حوثي یاغیان په بالستیک توغندیو سنبالوي څو عربستان په نښه کړي. ایران دا ادعاوې رد کړې دي. د لبنان جمهور رئیس میشل اون وایي چې د صدراعظم سعد حریري ازادي په ریاض کې محدوده شوې ده. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د راپورونو له مخې حریري په ریاض کې په جبر سره ساتل کیږي. حریري تېره اونۍ د لبنان د صدراعظم له څوکۍ څخه استعفا اعلان کړه او ویل په لبنان کې امنیت خوندي نه دی. هغه له استعفا وروسته د لومړي ځل لپاره پرون په عربستان کې مرکه وکړه او ویل په راتلونکو ورځو کې خپل هیواد ته ستنیږي او هیچا هم استعفا ته نه دی اړ کړی. سعودي عربستان دا موضوع رد کړی چې ګنی سعد حریري له خپلې خوښې پرته په ریاض کې ساتل کیږي او یا هغه استعفا ته اړ ایستل شوی دی. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. قدرمنو اوریدونکو خبرونه مو واوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو په ویب پاڼه کې وګورئ. ازادۍ راډیو ډاټ کام او ازادۍ راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. د خبرونې په دوام کې وابورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي له هرې ممکنې لارې په پا پاکستان کې د تروریستي ډلو د پټنځایونو د ځپلو ملاتړ کوي.
که پاکستان بل اخره د تروریستانو د ملاتړ څخه لاس وانخلي بله لاره نشته. بدون د دې نه چې نړیواله ټولنه هغه مرکزونه په هره طریقه چې وي له منځه ویسي.
ولسمشر اشرف غنی وایي هیچ چاته اجازه نه ورکوي چې د عدلي او قضایي بنسټونو په فیصلو کې مداخله وکړي. د سیمه ییزې همکارۍ د ټولنې غونډه سبا او بل سبا په اشقابات کې د افغانستان په اړه بحث کوي او د افغانستان پلاوی هم د ولسمشر د دوهم مرستیال په مشرۍ ګډون پکې کوي. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا د استخباراتو دوه چارواکو ویلي دوی ویریږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل روس سیال ولادیمیر پوتین لخوا اداره کیږي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې به د انصاف په لټه کې او د ازادۍ او اوریدونکو پروګرامونه وړاندې شي. تر پای راسره اوسئ. د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ. ازادۍ راډیو د سهار له اوو د ماښام تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي له هرې ممکنې لارې په پا پاکستان کې د تروریستانو د امن د پټنځایونو د ځپلو ملاتړ کوي. د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادۍ راډیو ته وویل پاکستان د تروریستي ډلو د ځپلو لپاره هیڅ کار نه دی کړی. د جنوبي آسیا یو مشر امریکایي څیړونکي مایکل کوګلمن ویلي چې ممکن امریکا په راتلونکو میاشتو کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په ځینو سیمو کې د ډرون یا بی پیلوټ الوتکو حملې وکړي. په دې اړه نور جزئیات د سفی الله ستانکزي په راپور کې واورئ.
د افغانستان دفاع وزارت وایي که پاکستان د تروریستانو له ملاتړه لاس په سر نشي له هرې ممکنې لارې په دغه هیواد کې د تروریستانو د پټنځایونو له هدف ګرځولو ملاتړ کوي. دا خبره د ملي دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل په پاکستان کې د تروریستانو امن پټنځایونه د افغانستان د ثبات لوی خنډ دی او باید وځپل شي.
که پاکستان بل اخره د تروریستانو د ملاتړ څخه لاس وانخلي موږ په اخره باندې بل لاره نشته. بدون د دې نه چې نړیواله ټولنه او د امریکا متحده ایالات په خپله باندې هغه مرکزونه باندې په پاکستان مې فشار راوړي او هغه مرکزونه په هره طریقه چې وي هغه له منځه ویسي یا یې وسوځي.
په دې وروستیو کې د جنوبي آسیا لپاره د واشنگتن د ویلسن انسټیټیوټ مشر څیړندوی مایکل کوګلمن د پاکستان د نیوز ورځپاڼې ته ویلي د ټرمپ اداره کېدای شي په راتلونکو میاشتو کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په مشخصو ځایونو باندې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه وکړي. هغه دا هم ویلي لکه څنګه چې د طالبانو مخکینی مشر ملا منصور په بلوچستان کې په ډرون حمله کې ووژل شو، ورته حملې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې هم کېدای شي. کوګلمن د دې احتمالي بریدونو سبب د امریکا د غوښتنو د پوره کولو په برخه کې د پاکستان پاتې راتلل په ګوته کوي. پاکستان وروسته له هغه له امریکا سره حساس شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ګواښ وکړ که پاکستان د تروریستانو پټنځایونه نه ځپي امریکا په خپله اقدام کوي. د پاکستان صدراعظم شاهد خاقان عباسي ویلي د امریکا حکومت ته واضح کړي چې که د پاکستان د خپلواکۍ سرغړونه وکړي ځواب به ورکړي، او که امریکا ته د ترهګرو پټنځایونه معلوم وي نو پاکستان ته دې ووایي څو دا هیواد یې له منځه یوسي. د اګست په میاشت کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د پالیسۍ له اعلان سره سم ولسمشر ډونالډ ټرمپ او ورپسې نورو لوړپوړو چارواکو له پاکستانه وغوښتل چې د تروریستانو له ملاتړ او هغوی ته له پناه ورکولو ډډه وکړي. د افغانستان دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیر وی د پاکستان دریز نه دی بدل شوی او داسې کومې نښې نه دي لیدل شوی چې پاکستان د تروریستان هدف وګرځوي.
تر اوسه پورې عملا داسې کوم کار نه دی لیدل شوی چې هغه د حقانی ډلې یا مثلا د طالبانو ډلې یا نورې تروریستي ډلې په پاکستان کې ځپل شوي وي او یا د پاکستان نه شړل شوي وي او یا هغوی کوم څوک نیولی وي یا بندې کړي وي او یا نښې نفتی ښکاري شوي وي.
تر دې مخکې هم په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ټینګار وکړ چې دښمن لا هم د پاکستان له امن پټنځایونو فعالیت کوي، خو هیله ده چې دا هیواد په څو میاشتو کې خپل دریځ بدل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ولسمشر اشرف غنی وی افغانان له غیر قانوني اجراتو څخه پوزې تر رسیدلی دي. د ولسمشر په وینا هیچا ته به دا اجازه ورنکړل شي چې د عدلي او قضایي بنسټونو په فیصلو کې مداخله وکړي. دا څرګندونه ولسمشر غنی د څارنوالانو د فراغت په مراسمو کې وکړي او همدارس خبرداري ورکړ چې غیر مسؤول وسلوال به غیر قانوني اجراتو ته پرې نګدي. په دې اړه تفصیل حدیث پردیس اوروي.
د افغانستان د ولسوالیو د څارنوالانو د کانفرنس په پای کې د دغه هیواد جمهور رئیس د عدالت په تامین د ټینګار ترڅنګ ویل چې د ده په ګډون هیڅوک د عدلي او قضایي بنسټونو په فیصلو کې د مداخلې حق نه لري. ولسمشر غنی همداراز غیر مسؤولو وسلوالو ډلو ته ګواښ وکړ چې د غیر مسؤولانه چلند په دوام سره به یې زندان ته واچوي. ولسمشر خلکو او غیر مسؤولو وسلوالو ډلو ته په خطاب کې وویل دی وایي زه مداخله نه کوم او هیچ چاته د عدلي او قضایي بنسټونو په فیصلو کې د مداخلې اجازه هم نه ورکوم. دا د قضیې منفي اړخ دی. موږ باید اول له زور او غږیږو، ځکه ګواښل کېږو او ګواښ په ګواښ ثوابوو. غیر مسؤولو وسلوالو تاسو ته په وضاحت وایم چې که غیر مسؤولانه چلند مو وکړ په قفس کې به واچول شي. د افغانستان خلک له بې قانونۍ څخه پوزې ته راغلي دي. اوس چې دستګاه له پاسه پاکه شوي، خلک د نتیجو انتظار باسي. ولسمشر غنی همداراز د ولسوالیو په کچه د څارنوالانو، ولسوالانو او امنیه قمندانانو ترمنځ پر کاري همغږۍ د ټینګار ترڅنګ وویل چې له دې وروسته باید سیمه ییز چارواکي له یو بل سره چارې یو شان مخته یوسي. امنیتي ستونزې یو له هغه عواملو ګڼل کیږي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې قانون په عادلانه توګه پلی نه شي. په نامنه سیمو کې د څارنوالانو نه موجودیت هم خلک اندېښمن کړي دي. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسوالیو د څارنوالانو د کانفرنس د پای په مراسمو کې چې پارک مڼې کې جوړ شوی و ویل راتلونکی کال به افغان امنیتی ځواکونه په دفاعي حالت کې نه وي. د خغلی غنی په خبره راتلونکی کال به د ځانګړو ځواکونو په ګډون ټول قوتونه د ثبات د ټینګښت لپاره تاروزی بڼه غوره کړي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر ویس احمد برمک هم چې په دغه ناسته کې ګډون کړی و ویل چې د څارنوالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره به د ولسوالیو په کچه کار وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې منشي وایي امنیتي بنسټونه باید له څارنوالۍ سره په ګډه پر ټولو عادي وګړو او زورمندانو قانون یو شان پلی کړي. عبدالقادر زازی وطن دوست د یک شمې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اخره چې د مونږه قضات او سرنوالان او پولیس د مونږه د قانون یو شان تطبیق کیده سي نشي چې یو عادي فرد سره چې مثلا یو پنچه ور سره گیر کیږي هغه ته جزا ورکول کیږي او هغه بندي کیږي او هغه ته جزا ورکول کیږي
د خغلی ززی په خبره په زینو مواردو کې قانون پر زورمندانو پلی کیږي. نو موړی وای که حکومت پر ټولو قانون یو شان پلی کړي، نو د خلکو په ملي شورا کې د خلکو د استازو له هرکلی سره به مخامخ شي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وای د ناټو په غونډه کې پر ګډون سربیره په هغه مهمه غونډه کې هم ګډون وکړ چې د هیواد د شمال د امنیتی وضعیت په اړه جوړه شوې وه. طارق شاه بهرامي د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل د شمال د امنیت په اړه ناسته د جرمني په نوښت جوړه شوې وه چې د 13 هیوادونو استازي پکې حاضر وو. محمد حدیث پردیس راپور راکوي.
د افغانستان د امنیتی وضعیت په اړه نړیوالې ناستې کومه تازه خبره نه ده، خو ښایي دا لومړی ځل وي چې له افغانستانه بهر د دغه هیواد د شمال د امنیتی وضعیت په اړه غونډه کیږي. په بروکسل کې د دفاع وزیرانو د غونډې په څنډه کې دغه ناسته د جرمني په نوښت او د 13 هیوادونو د استازو په ګډون د روانې اونۍ په پیل کې شوې ده. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست طارق شاه بهرامي وایي په دغه غونډه کې د شمالي ولایتونو د امنیت د ښه والي په هدف خپلې طرحې شریکې کړې.
اشتراک د مجلس وزرای دفاع کشورای ناتو ما د مجلسی کې به
دی وی د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې پر ګډون سربیره مو د شمال د امنیتی وضعیت په اړه هم په غونډه کې چې د جرمني په ګډون د 13 هیوادونو استازو په کې برخه اخیستې و ګډون وکړ. په دغه ناسته کې په دې ګټور بحثونه وشول چې څنګه په شمال کې د ملي اردو پولیس او د جرمني ځواکونو ملاتړ وشي چې دلته امنیت ټینګ شي.
اردو افغانستان پولیس افغانستان او قوات جرمني د دوجې حمایت وکړن ته امنیت صفات شمال تامین شو.
دا په داسې حال کې ده چې تازه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له یو شمېر ازبک او ترکمن مشرانو سره په کتنه کې د شمال لپاره د ځانګړو امنیتي پلانونو خبره کړې ده. له تیرو شاوخوا څلورو کلونو راهیسې د شمال او په ځانګړي ډول د شمال ختیځو ولایتونو د امنیت خرابېدو د خلکو ترڅنګ د منځني اسیا هېوادونو په ځانګړې توګه روسیه هم اندېښمنه کړې ده. روسیې په وار وار په افغانستان او په ځانګړې توګه په شمال کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بللی او په روسیو کې خو داسې رپورټونه هم خپاره شول چې کرملن د دغه امنیتي ګواښونو د دفع کولو لپاره له طالبانو سره مرستې کوي. که څه هم مسکو له طالبانو سره د مرستې رپورټونه رد کړي، خو څه موده وړاندې افغان ولسمشر یوې ولسي غونډې ته وویل طالبان له هغه چا وسلې اخلي چې میلیونونه افغانان یې وژلې دي. پوځي کارپوهان بیا د بروکسل په څنډه کې د شمال د امنیتي وضعیت په اړه ناسته نمایشي او د روسیې د اندېښنو د رفع کولو یوه هڅه ګڼي. له ډلې عتیق الله مرخیل ازادي راډیو ته وویل
دین او اینا هر قدر که در شمال بجنگن باز هم اکمال شده میره، ولی اگر به این معنا باشه که
دیوی دوی چه هر څومره په شمال کې وجنګیږي بیا هم اکمال کیږي، خو که دا ډول ناستې د دې لپاره کیږي چې روسیه خوشاله کړي ترکومه چې د افغانستان په لویدیس کې د وسلوالو هسته لمنځه یو نوړل شي شمال نشي هم نکیدای. د ښاغلي امرخیل په خبره په افغانستان کې د روانې جګړې ریښې له هېواده بهر دي او لازمه ده چې پر افغان حکومت سربیره هغه هېوادونه چې له دې عمل اندېښنه لري په خپلو لازمو فشارونو سره د یادو ریښو په وچولو کې برخه واخلي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ولسمشر دوهم راستیال سرور دانشوایی د افغانستان لپاره د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو د سازمان یاریکا و مغونډه به د کابل لپاره له لاسته راوړنو ډکوي. ښاغلی دانش په دې غونډه کې د ګډون لپاره د یوه جګپوړي پلاوي په مشرۍ د سه شنبه په ورځ ترکمنستان ته ځي. د ریکا اوومه غونډه د روانې نومبر میاشتې په 14مه یعنی سبا او بل سبا د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې جوړیږي او دوه ورځې دوام کوي. له کابله د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان په دې اړه نور تفصیل اوروي.
افغانستان د ریکا له اومې ناستې نه د مهمو اقتصادي لاسته راوړنو تمه لري او ویل کیږي چې په دغه ناسته کې به د لاجوردو لارې تفاهم لیک هم لاسلیک سي. د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش د دفتر د رئیس مرستیال محمد رشید محمدی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ترکمنستان چې د دغه غونډې کوربتوب کوي هدف یې افغانستان ته د اقتصادي مرستو جلبول دي. ښاغلی محمدی زیاتوي د ریکا اومه ناسته د افغانستان لپاره مهمه او برخلیک ټاکونکې ده او د ښاغلي دانش ترڅنګ به د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هم پکې ګډون وکړي.
دری
کنفرانس قرار هست.
هغه وای ټاکل سوی په دغه ناسته کې له افغانستان سره د اقتصادي مرستو په دوام بحث وسی او همدا شان به د لاجوردو د لارې توافق لیک هم لاسلیک سی. ښاغلی محمدی دغه شان زیاتوي د ریکا و مغونډه د سیمې په کچه د افغان حکومت اقتصادي پروژو ته لومړیتوب ورکول دي. د نوموړي په وینا په دغه پروژو کې انرژي، سوداګرۍ، ترانزیت، د ښځو اقتصادي پیاوړتیا، د زیربناو رغول او نړیوالو بازارونو ته د افغانستان لاسرسی شامل دي. د محمدی په خبره د دغه ناستې په څنډه کې به د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر سره په بیلابیلو موضوعاتو خبرې وکړي. د ریکاش پګمه غونډه کې چې دوه کاله وړاندې په کابل کې جوړه سوې وه د شاوخوا اتیا هیوادونو چارواکو، د سیمه ییزو او نړیوالو سازمانونو استازو پکې برخه اخیستې وه. په دغه غونډه کې له افغانستان سره د مرستو په تمدید، د افغانستان د ثبات لپاره د سیمې د هیوادونو د هڅو په ګړندیتوب او په جنوبي او مرکزي آسیا کې د افغانستان په اقتصادي ادغام ټینګار سوی وو. د اشقابا د ریکا په ومه ناست کې به د شاوخوا دیرشو هیوادونو د اقتصاد او بهرنیو چارو وزیران او له شلو څخه د زیاتو نړیوالو او سیمه ییزو سازمانونو استازي ګډون وکړي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی آرین یونوای د ریکا ومه ناست د اقتصادي همکاریو د جلبولو لپاره افغانستان ته یو ښه فرصت دی.
دغه د افغانستان لپاره یو ستنوشتاکون که کانفرانس دی او په دې کې باید د افغانستان حکومت ډیر قوي مدیریت او ډیر قوي لابیو کې تر څو هغه هیوادونه چې د افغانستان سره مرسته کوي او تعهدات لري تر څو د هغې کومکونه دی جلب کړي او هغه وعده چې دی د افغانستان د حکومت سره کړي هغې ته عملي جنبه ورکړي.
د افغان ولسمشر د دویم مرستیال دفتر وای د ریکا په ومه غونډه کې به د لاجوردو لارې تفاهم لیک هم لاسلیک سي. هغه لار چې د افغان حکومت په وینا د افغانستان او منځنۍ اسیا ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت دهلیز پرانیزي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د لویدیز مطبوعاتو مخکتنه. واشنگتن پوست ورځپاڼه د افغان هوایي ځواک د رغونې د هڅو په اړه په یو مطلب کې لیکي چې متحد ایالات غواړي په افغانستان کې د هوایي قوت یو تسونامي یا سمندري طوفان جوړ کړي، خو د ورځپاڼې په وینا د دې قوت اغیزمنې نتیجو ته کلونه پکار دي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن څونی مخکې ویلي وو افغان هوایي ځواک به د 1950 بلک هاک هلیکوپټرو په لرلو سره د هوایي قوت داسې یوه تسونامي جوړه کړي چې د وسلوالو طالبانو پر ضد په جګړه کې روان ولاړ حالت به مات کړي. خو واشنگتن پوست لیکي دا هلیکوپټرې چې د هغو پر چمتو کولو او افغانستان ته د هرې یوې پر لیږلو څه باندې $5 میلیون لګښت راځي، لږ تر لږه تر راتلونکو څو کلونو د جګړې پر بهیر د پام وړ اغیز نه شي کولای، ځکه د ورځپاڼې په وینا ټاکل شوی چې دا هلیکوپټرې به د لوجستیکي اکمالاتو، روغتیایي خدماتو او پوځي پرسونل د رسولو په عملیاتو کې په تدریجي ډول د پخواني شوروي اتحاد د وخت د $10 میلیون هلیکوپټرو ځای ونیسي. واشنگتن پوست زیاتوي دا هلیکوپټرې هسې هم د افغانستان د جګړې ډګر ته ناوخته رارسېدلي، ځکه د ورځپاڼې په وینا افغان پوځ ته د دې هلیکوپټرو د تسلیمولو بهیر پڅ او د هغو د پیلوټانو د روزنې بهیر اوږد دی، یعنې په هرو دریو میاشتو کې شپږ پیلوټان د ترینینګ له کورسونو فارغېږي او همداراز له $10 میلیون روسي هلیکوپټرو څخه کار اخیستل هم دوام کوي. واشنگتن پوست د متحدو ایالاتو د پوځي هوایي روزنې د پروګرام د مرستیال مشر ډګروال داریل اینسلی له قوله لیکي چې نوموړی وایي افغان پوځ ته د دې هلیکوپټرو تسلیمول د مار د سر د نیولو په څیر اسانه کار دی، خو د پیلوټانو او عملي روزنه، د هلیکوپټرو ساتنه او مراقبت او هغو ته د پرزو برابرول د مار د لکۍ د نیولو په څیر ګران کار دی. نیویورک ټایمز ورځپاڼه د ایران د حکومت لخوا سوریې ته د افغانانو د استولو د ناوړه عواقبو په اړه په یو مطلب کې لیکي هغه افغان جنګیالي چې ایران یې د سوریې جګړې ته استوي په خپل هیواد کې د ویرې باعث کیږي. د راپورونو له مخې ایران زرګونه افغان کډوال د فاطمیون ځواک په لیکو کې د سوریې جګړې ته استولي. نیویورک ټایمز د بامیان د یکاولنګ ولسوالۍ له هغو دوو اوسیدونکو سره خبرې کړې چې د فاطمیون په لیکو کې وو، خو اوس د سوریه له جګړې خپلو کورونو ته ستنه شوي دي. دوی په امنیتي دلایلو نه غواړي چې هویت یې افشا شي. ورځپاڼه د یو له قوله لیکي چې وایي قومندانانو به تل ویل چې دوی به یوه ورځ بامیان د فاطمیون ځواکونو په مرکز بدل کړي، او د بل یو له قوله لیکي چې وایي هلته به تل دا خبرې کېدې چې تاسو به هم بالاخره په خپل هیواد کې جګړه کوئ. نیویورک ټایمز لیکي د فاطمیون جنګیالي د ایران د مذهبي مشر لخوا د ستاینې لیکنې پر خپلو مټو تړي او زیاتوي ډیری افغان چارواکي د دې پوښتنې په اړه فکر کوي چې دا جنگیالی با خپل هیواد ته لستنېدو وروسته څه کوي؟ زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم نړیوالې موضوع ته ورځو. د امریکا دو پخوانیو استخباراتي چارواکو ویلي دوی ویره لري چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین لخوا اداره کیږي او د هغه تر اثر لاندې به وي. دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغه کیږي چې ولسمشر ټرمپ وویل د ده په باور د امریکا د تیر کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مسکو د لاسوهنو په انکار کې د ولسمشر پوتین څرګندونې صادقانه وې. صفی الله ستانکزی د رویټرز خبري اژانس په استناد په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د امریکا متحده ایالاتونو د مرکزی استخباراتو یا سی آی ای پخوانی رئیس جان برینن او د ملي استخباراتو مخکینی مشر جیمز کلیپر وایي که څه هم د ډونالډ ټرمپ له انتخاباتي کمپاین سره د موسکو د احتمالي اړیکو په اړه یوه څیړونکي شورا څیړنې کوي، خو ټرمپ پخپله له موسکو سره اړیکې سمې نه اداره کوي. برینن چې پرون له کلیپر سره یو ځای د سی این این ټلویزیون په سټیټ آف د یونین پروګرام کې خبرې کولې وویل فکر کوي ولسمشر ټرمپ له هغه څه چې ولسمشر پوتین یې په توان کې لري ډارېږي.
Mr. Trump is for whatever reason
they way fikr kom khagale Trump pa har dalil chi wi la Putin darigi ya da la hagat so wirigi chi Putin itwan lari aw ya ham la hagat so wira lari chi da tahqiqat pa natija ki ba barban chi.
It's very worrisome and I think it sends a worrisome
Brennan jatakra hagat chi Trump da Rusi pa wran de gora kadi ya sadagi da ya bi khabari aw ya ham wira. د امریکا د ملي استخباراتو پخوانی رئیس جیمز کلیپر هم ویل بهرني مشران چې د ولسمشر ټرمپ لپاره سری غالي هواروي د هغه د متاثر کولو توان لري. کلیپر زیاته کړه چې نایان او روسان فکر کوي چې کولای شي ټرمپ تیر باسي. د امریکا دوه پخوانیو لوړپوړو استخباراتي چارواکو وروسته له هغه دا څرګندونې وکړې چې ولسمشر ټرمپ د یکشمې په ورځ په ویتنام کې وویل زه فکر کوم ولسمشر پوتین په رښتیا هم دا احساس لري او په کلکه احساس کوي چې د زموږ په انتخاباتو کې لاسوهنه نه ده کړې. د امریکا د خزانو وزیر سټیف منچن بیا په سټیټ آف د یونین پروګرام کې ویلي له چین او روسیې سره د اړیکو په ناسم مدیریت کې په ولسمشر ټرمپ باندې شوي انتقادونه بې ځایه او د خندا وړ دي. هغه ویلي څوک ولسمشر ټرمپ تیرېستلی نه شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سمو غاغله ازادي راديو او ری قدر منوریدونکو، ازادي راديو تل په خپلو خبرونو کې د ټکنالوژي د ورستیو پرمختیاو په اړه هم معلومات خبروي. د دې په دغه خبرونه کې هم اسمت ساروان یو ځل بیا تاسو ته یو معلومات برابر کړی دی.
اوبر د هوایی ټکسی په اړه له ناسا سره یو موافقه لاسلیک کړه. وی ویل چې تر 2030 پورې به په لاس انجلس کې هوایی ټکسیان فعال کړي. د امریکا د فدرالي حکومت له تړلې ادارې ناسا سره د اوبر په موافقه کې په دې هم سلا شوې چې په ټیټه ارتفاع کې د بی پیلوټه الوتونکو موټرو یا هوایی ټکسیانو د مدیریت او کنټرول په برخه کې به همکاري کوي. د سی این بی سی نیوز د راپور له مخې ناسا له څو نورو کمپنیو سره همکار پیل کړی څو په ټیټه ارتفاع د هوایي ترافیک اداره او کنټرول رامنځته کړي. په هوا کې د الوتونکو ټکسیانو د شمیر له زیاتېدو سره به بیروبار زیات شي او هوایي ترافیک هم د ځمکني ترافیک په شان نظم او کنټرول ته اړتیا پیدا کوي. یو اس ټوډی ورځپاڼې هم ویلي چې اوبر د لاس انجلس له سن سټون پراپرټي سره موافقه لاسلیک کړې چې په ښار کې د اوبر هوایي ټکسیانو ته د کښېناستو او لمځکې د پورته کېدو اډې جوړې کړي. لاس انجلس به د امریکا دوهم ښار وي چې هوایي ټکسیان پکې فعالېږي. تر دې وړاندې په ډالاس کې د دغو ټکسیانو د فعالېدو په اړه قراردادونه شوي دي. په پام کې ده چې په لاس انجلس کې د 2028 تر اولمپیک سیالیو وړاندې هوایی ټکسیان پوره عام شوي وي. د سږ کال په فبروري کې اوبر کمپنۍ د ناسا انجینیر مارک مور چې د پرمختللو الوتکو انجینیر دی د خپلو هوایی ټکسیانو د پروژې لپاره وګماره.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه امیکی هلی و ټول کارمندان ته د راډیو ازادي. موږ تقریبا 300 کوره د زمرات څخه مهاجرین راغلي چې د شبرغان علاقه او دارنګ د سریپول په دانشکوه ترشنا اسمان لاندې ژوند کو کوچنیان مونږ ټوله یخ وله هکه مونږ ازه غوشی د مالوس وو هغه ټولو مکمله پریشان ورونه ور واچلو د هغه منټیکو څخه پسې را واخیستلو اوس دلته په دغه سیره ډاک باندې ژوند کو نه حکومت او دارنګه هیڅوک نه دی راغلی پر موږ یې پوښتنه نه ده کړې حکومت موږ سره هیڅ نوه همکاري نه ده کړې نو موږ هیله کوو د حکومت د مشران څخه چې موږ دغه اواز واورې او موږ سره خپل همدردي راسره وکړي او موږ سره کومکونه وکړي موږ هغه څه چې ازوغونه وه دارنګه څه چې مو کن غلې و کورونه وګره دایشان ورونه ور واچله نه هیڅ شی د خدای نه لرو نه کږدې لرو نه داسه ناسه بس هغه سرونه د ماشومان سره راباسلي دي شی د خدای نه سه ماشومان مو ټوله داسې شپې یخ ووله یخ ډېر یخ دی په دې منطقې کې موږ هیله ده چې زیرته ژره موږ سره یو نوه همکاري وشي. وسلام
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري 8:13 وی قدر منوریدونکو تاسو په دې پیغام کې د یو بې ځای شوی هیوادوال خبرې واورېدې چې شکایت لري او مرسته غواړي. د خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. د عدالت په لټه کې پروګرام خبرو او همدارز د ازادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرام درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. تاکل شوی چې د افغانستان په اړه د سیمیزه همکارۍ د ټولنې ریکا غونډه سبا او بل سبا د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې جوړه شي. په دې غونډه کې د افغانستان په استازي توپ محمد سرور دانش د ولسمشر دوهم رسیال او افغان پلاوی ګډون کوي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې پرون ماښام د ډیورند کرښې له پورې غاړې د دې ولایت پر شولتن او شیګل ولسوالیو د هوان مرمۍ توغول شوي دي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د هیواد روان امنیتي وضعیت او د وسلوالو طالبانو پر ضد د افغان پوځ د عملیاتو په اړه په افغانستان کې د ډیرا نړیوالو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن سره خبرې وکړې. د ایران د کورنیو چارو وزارت وایي چې له عراق سره د دې هیواد په سرحد کې یوې سختې زلزلې د 141 زیات کسان وژلي او سلګونه نورې ټپیان کړي دي. د عرب لیگ ټولنه پر روانه اونۍ کې په قاهره کې یو خاصه غونډه جوړوي څو د هغه څه په اړه چې په سیمه کې د ایران لاسوهنې بلل کېږي بحث وکړي. او د لبنان ولسمشر میشلاون وایي چې د صدر اعظم سعد حریری ازادي په ریاض کې محدوده شوې ده. نتایج شوي راپورونه وایي چې حریری په ریاض کې په جبر سره ساتل کېږي.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې روان ورځ تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي عزیز و ویګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د دې اونۍ د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د بامیان ولایت د کوهمرد ولسوالۍ د یو اوسیدونکي قاری نعمت الله ستونزې راخسته ده. د یوی د دغه ولسوالۍ او د ولایت ترمنځ سړک لسو کلونو راهیسې وران ویجاړ پروت دی. خلکو ته دومره ستونزې پیښې کړي چې کله کله یې ناروغان په لاره کې مړه کېږي. د دې ستونزې مو له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د قاري نعمت الله او ورپسې به د مسؤولو چارواکو خبرې واورئ.
د انصاف په لټه کې
ورور ستا نوم څه دی؟
نوم می قاری نعمت الله جامی.
ستاسو ستونزه څه ده؟
زمونږ ستونزه په کارمر کې د اساسي ستونزه د سړک دی. سړک می پوخ نه دی، سړک خامه ده، ډیر مشکلات دي چې یو مریضي پیدا شي در کوم پورې چې کلینیک یا شفاخانه ته ورسیږي هغه ستا ورکی. بس دا زمونږ اساسي مشکل دی.
په دې منطقه کې څومره خلک اوسیږي او بل دا چې آیا داسې هم کله پیښ شوي چې د دغه ولسوالۍ کوم ناروغ مرکز ته د تګ پر مهال زیات په تکلیف شوی او یا یې صبر کړي؟
بالکل بالکل بالکل، دا مونږ په دې کې شاهد یو. ډېر زره کورونا په دې ولسوالۍ کې احمد کې اوسیږي، تقریبا ډیر کسان مونږ په دې شاهد کې یو کس اپنډکس مریض و اپنډکس هغه په شفاخانه باندې چې ډیر کوشش وکړ چې ورسېږي هغه په لار کې مړ شو. یو هغه یو هلک و درې کلنه هغه سینه بغل و دې ځای نه یو کس یو ډاکټر ته ویلي و چې دغه بامیان ته ورسوي تقریبا په چرای څنګ پر یا دې نه نږدې
مخکې د دې سړک وضعیت څنګه و؟ پوخو نیمه پوخو کریر پیا چول شوی و؟
نه بالکل پوخ شوی نه دی، تقریبا ترمیم هم نه دی شوی. یو ترمیم شوی وی خو بیا هم اوس د په ګاډي کې نه ناست یم، داسې روان یو چې لکه سړی پیدل دی دغسې ګاډي هم دغسې سفر کوي.
تاسې د دې سړک ستونزه د سیمې له چارواکو سره هم شریکه کړې؟
سروې هم شوی دی او پیشنهاد هم کړی دی، زمونږ د علما او متنفذین د پیشنهاد کړی و. والی صاحب ته والی صاحب راغلی و، هغه خپل لیدلی و، د خلکو ته داسې وعدې ورکړې وې چې دوه هفتې په منځ کې راځي و، بس دا سړک نور کوم ځای ته لکه چې انتقال شوی دی او په کهمر کې نه دی راغلی. کهمر کې ډېر الحمدلله زراعت او ډېر ښه منطقې دي، داسې ښه دریا و اوبو هر څه پریمان دي، خو لکه سړک نشته، هېڅ پکې نه کېږي.
تاسو ویل چې والی ژمنه کړې، نو ولې د دې سړک جوړول نه پیلېږي؟
وعده ورکوي او بس مونږ حکومت خلک یې دومره توجه نه کوي.
اوس تاسو څه غواړئ او چې څه باید وشي؟
بس مونږ غوښتنه، اساسي غوښتنه چې یو سړک جوړ شي او شفاخانه او نور کلینیک جوړ شي چې خلک ستونزه لکه تل څه خو نه کوي، بس پنځوس فیصد چې حل شي بس دغه مونږ بس.
په مجموع کې ستاسو د ولسوالۍ وضعیت څنګه دی؟ ضروري شیان او دارو درمل پکې پیدا کیږي؟
دوکانونه شته، مارکیټونه خو نه دي جوړ شوی، بس د قانون نشته، د زغال قانون هم نشته، اوس سړک نشته، هر څه په ځای کې پاتې دي، بس کار نه دی شوی.
ښه، د دغه سړک خرابوالي د سیمې اوسېدونکو ته څومره ستونزې پېښې کړي؟
زموږ په زور ژوند کې داسې تاثیر دی چې سل فیصد تاثیر راغلی دی. مونږ داسې عقب مانده یو چې بالکل بستازي نه دی شوی، هېڅ څه نه دی راغلی دلته. دغه یو اساسي تاثیر دی چې زمونږ په خلک کې راغلی دی، هېڅ شی آبادي او بستازي نه دی شوی. زمونږ وختونه داسې دی چې اول باید سړک جوړ شي او نور وروسته دی د معارف او د کلینیکو شفاخانې لږ توجه وشي. بس دغه زمونږ وختونه ده.
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د بامیانو د والی لویاند خاغلی آصف مبلغ سره شریک کړه. محترم مبلغ، د بامیان ولایت د کوهمرد له ولسوالۍ نه قاری نعمت الله په نامه ازادي راډیو ته شکایت کړی چې د دوی له ولسوالۍ نه د بامیانو تر مرکز پورې سړک ډیر خراب دی او پام ورته نه کیږي. دې دا هم وایي مسؤلین څو وارې ورغلي او سړک یې سروې کړې، خو کلونه کلونه په دې سروې تیر شول خو دا سړک پوخ نه شو. په دې برخه کې ستاسې نظر غواړو.
له اون سرکی که مردم گفته شاید وعده ای که اداره محلی داده بود، سرک تارتنگ مرکز ولسوالی کهمرد بوده، زودی انشاءالله ختم خواهد شد.
کوم سرک چه خلکو ویلی او دا سیمه ایز ارگانون و اداره اجمنه کرده دا کوهمرد دا ولسوالی دا مرکز سرک ده. دا سرک باید دا فایدامی و سرط لخوا کریل شوه وی، خو کارونه پیل شوی او انشاءالله جر بپای تورسیگی. بلا پروژه چی ملی پروژه ده، دا بامیانو او دوشی ترمنز دا سرک پروژه ده. دا دغه سړک لپاره د ځمکو د استملاک پروسه دوام لري او له جوړېدو سره به یې د خلکو ستونزې اوارې شي.
مبالغ صاحب دا وایي چې وعده ورسره ډېرې شوي، خو د ده په خبره دا به کومه ورځ وي چې د دغه سړک د جوړېدو هغه عملي کارونه وبیني؟
سړک درې شکاری چون یک پروژه ملی هست و
د دره شکاری سړک یو ملي پروژه ده، په بشپړه توګه زموږ په واک کې نه ده. هیله ده چې عملي کارونه یې د ونویم لمریز کال په پسرلي کې پیل شي او سربیره پر دې د دغه ولایت د ځینو نورو سړکونو عملي کارونه پیل شوي دي.
ستاسو په نظر دا سړک څومره مهم ده او له جوړېدو سره به د خلکو څومره ستونزې هوارې شي؟
تا حدود زیادی کمک میکند. از مرکز رویسنگ تا بامیان را حدودا 4 ساعت راه موتر است. برای
لرویسنگ نه تر بامیان پورې د سړک فاصله د وړو موټرو لپاره 3 ساعت ده، او که جوړ شي نو دغه لار به 1 ساعت یا 1.5 ساعت لنډ شي او خلکو ته به اسانتیاوي برابرې کړي.
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د بامیان ولایت د کوهمر د ولسوالۍ یو وسیدونکو آزادی رادیو ته ټلیفون کړی چې د دغه ولسوالۍ او د بامیان د مرکز ترمنځ سړک دومره خراب دی چې ناروغان کله کله د بامیان تر مرکز پورې نه رسیږي. او مسؤول چارواکو وویل چې د دغه ولایت د سړکونو د جوړولو لپاره سروې شوي او په ځینو ځایونو کې د سړکونو د جوړولو عملي کارونه هم پیل شوي دي. دا و د ازادي رادیو د دې اونۍ د انصاف په لټه کې ځانګړې خبرونه. که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ د حل قانوني لارې موجودې وي له موږ سره یې شریکه کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما سلامونه او نیکې هیلې ومني. دا اونۍ بیا هم ستاسو پیغامونه لرو، خو په هغو کې مو د کډوالو ستونزو بیا را وختل چې له چارواکو سره یې شریک کړو. تاسو ته هم څرګنده ده چې په افغانستان کې د ناامنۍ او کله کله هم د طبیعي پیښو له کبله زموږ ډیری خلک له خپل کورونو وځي او په نورو ولایتونو یا سیمو کې میشت سي. یو څو تنو اوریدونکو خپل پیغامونه او شکایتونه رابطه پرې ایښي وه چې یو شمېر هغه کسانو چې د پاکستان څخه راغلي وه افغانستان ته او دننه په افغانستان کې دوی له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ دي. یو تعداد بیا دننه په افغانستان کې د جګړو یا ناامنۍ له کبله بې ځایه سوي دي له خپل کورونه او ستونزې لري چې موږ د بېلګې په ډول د څو تنو پیغامونه اورو او بیا به د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو د وزارت له یوه مسؤول سره خبرې وکړو.
الو السلام علیکم، زه اسمت الله فریدی د کابل ولایت د احمدشاه بابا نه د دفندریال احمدی اوسیدونکی. مونږه په پاکستان کې د مهاجرت ژوند کړو. اشرف غنی احمدی نه هیله چې په درنښت پاکستان ته راځي. مهاجرینو مخکې $300 او زه هر ماجد $200 سي. اشرف غنی احمدی نه په درنښت هیله چې $300 بيته او توته کول سي دا یو پیله پر سر او یو ګاډي کرای او نیم لکه روپۍ ده د سرپناه ځان خلک من دی پیدا له $300 او توته کول سي ماجد دوه زوبله بوانان دوه زوبلي ازادي راتون ته ډېر مننه چې د ما پیغام خپور کو. سلام احترام
ازادي راتون ته د پښتون څخه کډی دار باسي سپاس کډی بالا وروړه د په دروازه پر ګوندک پاینې مست دا چې څنګه نکړو ولې ولاس کورې کې څنګه کورې ساتنګ ځمانه باندې ټول څه کینون دا وڅنګ لار د مجور نه پاره.
السلام علیکم، خیر ورځ ته ښه ازادي کارکونکو او ته سلامونه. نو زه لغمان شریف نه خبرې کوم، مطلب بابا کېم نه روزم خدا ستونزې دي چې موږ نوی ماجر راغلی او زمونږ بیخي نه سړک شته نه اوبه شته نه مکتب شته دیوالونه نشته کلینیک شته. یو کور کې دا لکه ډېر مشکل سره ما مخکې ازادي راډیو سره راغه کړی و خو موږ ته هغه ونه کړو. یتان راغله وی کتل خو هغه ونه په سپینګیری راغون کړه. سپینګیرو سره خپل خبرې وکړلې، نور هیڅ تفاون هغه پیدا ونه کړم. ته نو خدای دې وکړي چې تاسو زموږ مشکل حل کړي. ډېر مننه ازادي راډیو نه خوشاله و. بعد
دوستانو لکه چې مخکې مې وویل، ځینې هغه افغانان چې په هیواد کې دننه یا د جګړو او ناامنیو یا د طبیعي پیښو له کبله له خپلو کورونو بې ځایه سوي دي، هغوی هم ډېرې ستونزې لري چې یو یې د هلمند له کجکي ولسوالۍ څخه عبدالخالق نومېږي او دی اوس په کندهار کې اوسېږي. له هغه سره مې خبرې کړې دي او د ستونزو حال مې ترې وپوښت.
عبدالخالق د هلمند ولایت کجکي د ولسوالۍ څخه راغلی.
بله، دلیل څه و چې تاسو د کجکي څخه کندهار ته راغلي یاست او د کندهار په کوم ځای کې اوسېږئ اوس؟
په کندهار کې ارغنده ولسوالۍ کې اوسېږو. د ناګان کې کله ناګان دی او موږ د جنګړو د لاسته د کجکي طرف را رسوي. نو دلته ډېر کډې زموږ شاوخوا ته زموږ قریبانو شناخته دلیت راغلی دی گاونډي کندهار ته په دغه شاوخوا کې پراته دي. نو د وضعیت نو دا یو کار کېږي چې ډېر په بد وضعیت کې دي چې هغه هېڅ د یوې سرې ستنې کم کومک موږ نه ریدلی. نو راغلی به یې زموږ کندهار ته معنا زموږ په نامه هغه نورو وړي دي که د روزګان په نامه راغلي که د هلمند هغه ټوله اوس دغه موږ ته نه دي رسېدلي. وخت د مهاجرین ریاست ته ورغله ماغو غر سرې پرېښودل نه یو بد لبز یې لکوه.
تاسو سره نور څونه کورنۍ نورې د کجکي څخه راغلي دي؟
یاره تقریبا د کجکي د خامخا 300-400 کور دلته مختلفو ځایو کې پراته دي. لا به ډېر یې او د هلمند خو نو ډېر دي په سطح ډېر دي. نو منګر خازه کجکي د 300-400 کور دلته شاوخوا په مربوطه سیمو کې شته ښار کې او دغه شاوخوا ولسوالیانو کې
دوی داسې د نورو خپلوانو په کور کې دي که کمپونه دي ورته څنګه
کمپونه خو نشته. بس داسې یو باوړۍ ماوړۍ کې یو سرای پیدا کړی یا بزګري نیولې یا د یو چا روزانه مزدوري نیولې ده کې پیدا کړه. که نو بس هغه جنې د خپلوانو کړی دي. به داسې یو ځای ځای بس په سایو کې دي چې یو دوې خونې پیدا کړي چا نه یې پیدا کړي او کمپ نه دی ورته منظور شوی. نه هم چا ورته کړی دي. دغسې بس په دغه وطنو کې سره تېر دي.
بله که تاسو خپل د کورنۍ په اړه راته ووایاست چې تاسو څو تنه فامیل دی او څوک کار کوي په دې ځای کې؟ تاسو خپله کار کوئ که څوک نور هم کار کوي؟
زه خپله زما دیارلس تنه فامیل دی. زه یوازې یم. نو زه اوس داسې یو ټیکسي موټر دی دغه هلمند و تر کندهاره پورې پر دا لین باندې چلوم. نور مزدوري خواري مې نه ده کړې. نه هم چا مرسته راسره کړې. بس دغه مزدوري خواري مې بس دغه ده چې د کندهار او د دغه هلمند پورې سپاریان لېږدوم سره.
ښه. نو بیا دا ستاسو د کور دغه اړتیاوې پوره کولی شي؟
یا نو اوس زموږ چې اوس حساب دا ته که زموږ رفت احمد 1000 افغانۍ بچت وځي چې مصرف کړي نو بس یې نو هلته موږ ته په میاشت کې 4 پیرېره رسېږي. 4000 افغانۍ خو زموږ د میاشتې باره د 1.5 تنه عیالداري ما خالي وچه غله نه کېږي. بیا مریضه او بیا دوا او بیا نور معنا غوړي او هر شی مشکلات خو ډېر دي. یا د اختر مراسمونه یا روژه و هغه نه کېږي. بس صرف دا د وچې ډوډۍ یو رقم سره رسوو.
او تاسو مخکې چې په خپل کور کې وي په خپله سیمه کې وي هلته څنګه هلته مو عاید و ژوند مو شو؟
بلې هو هلته مو یو بس یو سپک دوکانګۍ درلوده. یو څه لږ ځکه مو درلوده بس مو عاید برابر و. نو اوس خو نه هغه شته نه هغه دوکان شته نه هغه ځکه شته. نو ټوله بس مو عیال په غاړه کې لوېدلی دي. دلته د بل په وطن کې مهاجر پراته یي او بس په شپې ورځې تېرو. حالات مو زما په څېر د نورو خلکو د بېخي داسې نه. پرون یوه راته وویل ول ولګر شریفه ولاکه د ماښام ګوله ډوډۍ لرم نه ولاکه یا پر دنیا یې شی نه لرم. نو داسې نه حالات ډېر دی. ما ته ډېر خلک زنګونه وایي.
تاسو څونه وخت کېږي چې د خپل کور دلته راغلي یاست؟
اوس تقریبا 3 کاله کېږي.
3 کاله. نو اوس څنګه اوس هم وضعیت دې وړ نه دی چې تاسو بېرته ولاړ شئ خپل کور ته؟
نو داسې دی خورې چې زموږ د لوړ کجکۍ سیپلا چې دی لوړ سر دی موږ بند ته نږدې یو ولسوالۍ ته ډېر نږدې د طالبانو د او د حکومت کمربند لاندې طالبان دي. زموږ په مځکو د هغو کې مینونه شخ کړي دي په کوڅو کې او سربېره پر دې د سړک پر غاړه باندې پوستې دي. نو یو تر بله ټکانډې سره کوي. دا کجکۍ اولیا چې دی چې هر ولسواله څه پوښتنه وکړي د والي څه پوښتنه وکړي د هرې هرې وې د ښي چې و 4000-5000 کور ټوله دا 3-4 کاله کېږي چې پراره دي. چا تر اوسه پورې پوښتنه لا هم نه ده کړې. سراینو مو نړېدلي دي پاک صاف یا مینو نړولي دي یا بومان و مرمیو خراب کړي دي. سراینو مځکه مو ټوله نه لاندې ټوله خرابه دي. هغه په 2-3 کاله نور نه سمېږي. هغه بېخي دا ټوله ولسوالو معنا ټوله په خبرې داسې نه دی چې وزه څوک نه دی په خبر. هر یو په خبر دی. دا کجکۍ اولیا چې دی لوړ کجکۍ په نامه چې دی ټوله سرایونه نړېدلي ټوله مځکې خرابه شوي دي. نو 4000 کوره تقریبا ګرد پراره دي یا په لښکرګاه کې یا په کندهار کې دي.
دلته چې اوس تاسو اوسېږئ په کندهار کې تاسو د مهاجرینو کوم دفتر یا ریاست ته مراجعه کړې ده ورغلي یاست د نورو مهاجرینو په تاسو ته بیا تاسو خپله؟
زه خپله ورلم د مهاجرینو ریاست ته یپلای یونیسیار دفتر باره غوښته. دا دلته نه کېږي ته چې ولاړ شئ د ماجرین ریاست ولته چوارل یو پیاده باندې ومده سینې خبرې راته وکړلې چې ګر سری مو د ناک مارس ګر سری بیا هغه خواته ورغل نه د شپه کوزت یې ډیر وکړي چې یو مافیا دی ولاړو چې په هیڅ توګه نه پرې شول امال موږ د ماجرین رئیس سره خبرې کو بارول نسته نسته باره وم زه څه درته وایم چې بېخي ډېر بد دغه وکړي بارم نو جنرال بیا نه ورغل یم نو چې که وږي که تږي نو بس همدغه عزت مو بس دی که
بله او نور ماجرین چې د روزګان څخه راغلي دي هغوی هم تعداد یې دغونه دی دغسې مشکلاتو کې دی یا د نور ولایتو څخه هم شته؟
د روزګان د خو خورې بېخي ډېر دي، هغه خو د هلمند د ماجرینو اوس هم هغه ډېر دي چې په داخل ښار کې او په دغه اطراف موږ ته نږدې پراته دي چې دغه روژه کې وم دغه یو عجزه وراتلله چې ګوله ډوډۍ والا بلاکه په دا روژه کې درلودلې د روزګان د روزګان د موږ ته نږدې دي دلې ته شاوخوا همسایتوب کې پراته دي، یوه خونه دوه خونې پیدا کړي په هغه کې سره پراته دي. د روزګان هم په دغسې بد حالات کې دي، هېڅوک یې پوښتنه نه کوي. ارما به نه وه چې یا د ښار پر دې یو پوښتنه کړې یا د سارا پر دې پوښتنه نهشته که راوتلي موږ لیدلي وم ما څه درته په دا دوه کاله په درې کاله مولا کې لیدلی چې موسسه څنګه شوې ده.
د هلمند له کجکي ولسوالۍ څخه عبدالخالق دوستانو د همدې کورنیو بې ځایه سویو کسانو په اړه مې د افغانستان د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت له مطبوعاتي سلاکار حفیظ الله میاخیل سره مرکه کړې ده. لومړی مې په افغانستان کې د بې ځایه سویو کورنیو د شمیر په اړه پوښتلی دی.
هغه امارو ارقام چې ملګري ملتونه خپروي هغه امارو ارقام د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت له امارو ارقامو سره یو څه تفاوت لري. زموږ امارو ارقام ښیي چې د کال له پیل څخه تر اوسه پورې 1,340,496 کورنۍ چې مجموعاً کېږي 2,48,996 تنه دوی د ننه په هېواد کې د جګړو ناامنیو او طبیعي پیښو له امله بې ځایه شوي دي او په بې ځایه شوي حالت کې ژوند کوي. چې له دغې ډلې بیا یو شمېر بېرته خپلو اصلي سیمو ته ګرځېدلي کله چې د دې سیمه کې وضعیت بېرته عادي حالت ته ګرځېدلی. مثلا 9,555 کورنۍ چې تقریبا 5,000 تنه کېږي دوی بېرته خپلو اصلي سیمو ته تللي په همدغه موده کې.
میخیل صاحب، په دې حساب ستاسو شمېرې د ملګرو ملتونو د شمېرو دوه برابر دي، نو دا دومره ډېر تفاوت څنګه راغلی دی؟
ګورې زمونږ امارو ارقام ځکه ډېروالی ښیي چې هغوی فکر کومه یو څه تفاوت ځکه لري. امارو ارقام مونږ ملګري ملتونه یوازې هغه کورنۍ چې بې ځایه شوي هغوی ورسره مرستې کوي د هغو امارو ارقام شمېري، خو مونږ بیا په مجموع کې کوم خلک چې بې ځایه شوي که هغوی سره مرستې کېږي که مرستې نه کېږي د ټولو امارو ارقام راټولوو. بل دلیل یې دا ده چې زموږ امار ځکه ډېروالی ښیي ملګري ملتونه په ځینو ساحو کې لاسرسی نه لري او زموږ په 34 ولایتونو کې زموږ دفاتر شته، مونږ له ټول افغانستان نه امار ارقام راټولوو.
میخیل صاحب، دغه بې ځایه سوي ډېری د افغانستان په کومو سیمو او ولایتونو کې دي؟
ډېری بې ځایه شوي مونږ په شمال پوزون کې لرو، کندوز، ننګرهار، هلمند، بغلان، فاریاب، سرپل، اروزګان. دا هغه ولایتونه دي چې زموږ ډېر شمېر هیوادوال پکې بې ځایه شوي.
بله، د تېر کال په اړه ستاسو شمېرې څه دي چې د کال په همدې موده کې څونه کسان بې ځایه شوي وو؟
د تېر کال د همدغې مودې په پرتله د بې ځایه شوو په شمېر کې کمواله راغلی. دلیل هم دا ده چې یو شمېر زموږ هیوادوال چې بې ځایه شوي وو بېرته خپلو اصلي سیمو ته تللي. یا اوس دپاره چې زموږ هیوادوال څه کالې بې ځایه کېږي ځینې تلیر شاته یو ورځې یا دوه ورځې هلته د بې ځایه شوي په حالت کې بیا بېرته خپلو اصلي سیمو ته ګرځي. دا یې هغه عمده عامل دی چې یوه سکرین کمیټه جوړه شوې په ولایتونو کې د سروې ټیمونه کار کوي. د هماغه سکرین کمیټې د خوانه د دوی عرایز راټولېږي زموږ کوم هیوادوال چې بې ځایه شوي هغوی ته هغه بشري خدمات وړاندې کړي.
بله، میخیل صاحب، یوه پوښتنه دا ده چې دغه کسان که ولو که یوه کورنۍ مې دوی مرستو ته ضرورت لري، دوی ته کومې مرستې برابرې شوي دي تر اوسه پورې؟ حتی دوی بعضې شکایتونه لري چې لومړنۍ مرستې هم نه دي ورسېدلې. بله،
زموږ هیوادوال چې بې ځایه کېږي په دوو برخو کې دوی ته خدمات وړاندې کېږي. تر شپږو میاشتو پورې چې دوی بې ځایه شوي هغه زموږ هیوادوال چې تر شپږو میاشتو پورې دوی په بې ځایه شوي حالت کې د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت په مشرۍ
یو شمیر مؤسسات دوی ته هغه بشری خدمات وړاندې کوي، په وخت سره دوی سره غذایی مواد، غیر غذایی مواد هم مرسته کیږي، نقدي مرسته د دوی سره کیږي. د دې تر څنګ زموږ اوږدمهال پلانونه دا دي چې دوی بیرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای کړو. د دوی د مجدد ادغام په پروګرام باندې موږ کار کوو. یعنی هغه ارقام چې زه تاسو ته وایم چې څه کالې په همدغه تیرو شپږو میاشتو کې زموږ هیوادوالو سره چې مرسته شوې، دوی هغه بشري مرستو څخه برخمن شوي، 9500 کورنۍ سره مرسته شوې چې دا تقریبا که محاسبه یې کړو له 2.5 لک څخه ډیرو کسانو سره مرسته شوې. دا د کې یو شمیر زموږ هیوادوال له مخکې نه هم په دې ځای شوي حالت کې پاتې وو چې څه کالې هغوی سره هم 2 ځلې مرسته شوې. یعنی هم بشری خدمات دوی ته وړاندې کیږي، خو دا منو چې مرستې کمې دي، هغه مرستې دوی ته بسنه نه کوي. موږ هڅه کوو چې مرستې هم ډېرې شي.
بله، میخواستم یو بل ستونزه دا ده چې سربیره پر دغو کورنیو چې په کور کې دننه بې ځایه سوي دي، یعنې د افغانستان د جګړو له کبله ډېر هغه کسان چې د نورو هیوادونو څخه هم راځي لکه پاکستان یا ایران څخه، هغوی هم د دغو بې ځایه سوو پر مرستو اغیز نه کوي؟
ډېر اغیز نه کوي، خو زموږ یو شمېر هیوادوال چې هیواد ته راستنیږي د سرپناه د ستونزې له امله، او دا چې د دوی اصلي سیمه کې امنیت نه وي، دوی هم په ځینو ساحو کې په بې ځایه شوي حالت کې ژوند کوي، او دا هم د بې ځایه کېدو لامل کېږي دا راستنېدنه. نو طبعا ستونزې لري، خو هغوی ته هم یو څه تدابیر شته. نړیواله ټولنه ژمنه کړې مرستې کېږي راستنېدونکو کډوالو سره، $200 امریکایي په اندازه هغوی سره هم مرستې کېږي. هغه کسان چې بیا کډوالۍ اسناد نه لري، له هغوی سره IOM یا د کډوالۍ نړیوال سازمان د وزارت په هماهنګۍ باندې هغه بشري مرستې کوي.
تاسو $200 یاد کړی، البته موږ بعضی شکایتونه هم لرو چې خلک وایي دا 200 کافي نه دي، یعنی د دوی غړتیاوی نه سي پوره کولای. په خلک چې 400 ورکول کېدلې، دوی وسم دا تقاضا لري. نو څنګه د دوی ته غوښتنه تاسو څنګه ارزوي؟ آیا امکانات شته چې دوی ته ورکړل سي بیرته 400 پر کورنۍ؟
دقیقا دغه $200 خو بس نه، خو زه فکر کوم ګوره $200 کم دي، خو یو کورنۍ سره چې مثلا لس کسه غړي ولري، هغه سره $2000 په اندازه مرسته کیږي. نو دوی کولای شي چې هغه هغه د ژوند هغه ابتدایي ستونزې په حل کې او دلته یو نو ژوند په پیل کې. نو مرستې کمې دي، خو زموږ غوښتنه له UNHCR څخه دا وه چې دغه مرستې تاسو بیا هم 400 ته پورته کړئ. UNHCR ویلی چې په نړیواله کچه موږ سره مرستې کمې شوي، یعنی نړیواله ټولنه هغه مرستې چې مخکې کېدلې اوس یې د UNHCR سره نه کوي. د UNHCR په بودیجه کې هم کموالی راغلی، دا یوه مسله. او بل دا د راستنېدنې کچه لوړه شوې، دا یې بل عامل و چې UNHCR خپلې مرستې کمې کړې. موږ ډېره هڅه وکړه چې دغه مرستې ډېرې شي. هغوی تاکید په دې باندې کوو چې البته بودیجه کمه ده او د راستنېدنې کچه لوړه ده، نو ځکه دغه مرستې 200 ته راټیټې شوې.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو د وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ الله میاخیلو تر یوې وقفې وروسته بیرته راځو او ستاسو نور پیغامونه هم اورو.
ازادي او اوریدونکي، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
او سم ستاسو نور پیغامونه راخلو. له کونړ ولایت څخه لیاقت د مایوبینو د ماشونو په اړه خپل شکایت راستولی دی، له دې بای وورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لیاقت هم د کونړ ولایت د نرنګ ولسوالۍ څخه تاسو په تماس کې یم. د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد له سلامه، زما د مایوبینو وزارت څخه دغه غوښتنه ده چې زموږ د ماشونه ورېدل کېږي چې باش موږ ته ریاست له موږ ورسو موږ ته وایي چې نن ناشې سبا راشي، لس ورځې بعد راشي، چې لس ورځې بعد ورشو، په دې اړه ته وایي چې شل ورځې بعد راشي. شور بچ وکړې میاشت بعد موږ ته دغه میاشت د وخت راکول کېږي، په دې حال کې هغه موږ مشکل زر تر زر حل کوي او نتیجه موږ سره وکاږي.
مرزا اورورا غواړو چې په داس کې مکتبونه جوړ شي، په داس کې دایې شروع دي، دا سال دی شپه ورځ د کومندانانو نشه بکان نه کې څه سره جوړ کړی دایې او شان شروع دي. ور دا موږ غواړو چې ازاجرای شو دای او مکتبونه راته جوړ.
سلام علیکم، زما پیغام دا ده چې په لوګر کې د محمد اغه په لسوالۍ کې مرض لګیدلای دی، په دې وړو مالو مرض لګیدلای درګر د ملکیږي، دغه نتیجه نه ده معلومه چې دا سره هم مرض ده.
السلام علیکم. ز سجاد تاجر د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه شهر سره سات سره په تماس کې امرور دلته موږ زموږ غوښتنه د لوړو زده کړو د وزارت څخه ده چې دا هلمند پوهنتون ته خو څه ناته توجه وکړي، ځکه دا پوهنتون په یو ډېر بد حالت کې قرار لري. هغه په دې معنا چې دلته د محصلینو سره یو ډېر توپیري چلند کېږي، محصلین خپل د حق غوښتنه نشي کولای د استادانو څخه. په پوهنتون کې د ډېرې وسیله کوي چلند روان دی، یو بل منل نشته. هغه استادان اکثره استادان یې په خپلې وظیفې په ښه شکل سرته نشي رسولی. یعنې که دلته یو محصل وغواړي چې خپل د نمرو غوښتنه وکړي چې نمرې وړي، نو دی ډېرېږي چې نه باید نور محصلي نور استادان ما ته کم ضرر ونه رسوي او دا تېښتوی هم دی رسېږم. یعنې زموږ د لوړو زده کړو د وزارت څخه دا غوښتنه ده چې هغه زموږ مشکل ته خو لږ تر لږه توجه وکړي او دا پوهنتون د یو ډېر بد حالت څخه وباسي. څخه ډېره مننه.
دوستانو، که تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې لرئ او غواړئ تر چارواکو یې ورسوئ، نو ازادي او اورېدونکو خپرونې ته زنګ ووهئ. دا خپرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د تلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي. مننه کوم چې خپل ستونزې مو راته ویلې دي، او له خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د دې پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.